اتلان د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
د مشال ریډیو د اتلان پروګرام خاغلو اوریدونکو د خپل کوربا بشیر ګواخ مینا او سلامونه ومنئ. د تیرې اونۍ د لړۍ په دوام سره دا ځل یو وار بیا درته د پښتنو د عدم تشدد د ستر مبارز او د پښتنو د یووالي او حقونو غوښتونکي سیاستوال باچا خان د مبارزو او خدمتونو په اړه معلومات درکوم. په تیره خپرونه کې مو د خان عبدالغفار خان د خدایي خدمتګارانو د غورځنګ د جوړولو په اړه واورېدل. دا اونۍ همدا خبره پسې غځوو. د بی بی سی سره کارکونکو او څېړونکو داود اعظمی چې په باچا خان باندې غنې لیکنې کړي وایي چې پښتانه د عدم تشدد سمې لارې ته بیول او هغوی ته یو سیاسي شعور ورکول د باچا خان ځانګړنه وه.
فکر کوم د باچا خان کمال یا د باچا خان لاسته راوړنه دا وه چې پښتنو ته یو منظم سیاسي غورځنګ جوړ کړي. پښتانه خو د زرګونو کالو راهیسې په خپل سیمه کې اوسېږي، خو هر وخت دا شکایت و چې دوی په اتفاق نه دي او دوی منتشر دي، نظم نه لري. نو د خدای خدمتګار غورځنګ په نامه چې دا ډله جوړه کړه، د دې یو منظم سټرکچر و، یو منظم جوړښت و. نو پښتانه منظم کول هغه په چوکاټ کې راوستل دا خپله لویه لاسته راوړنه وه. او بل لویه لاسته راوړنه دا وه چې هغو ته یې یو سیاسي شعور ورکړي، سیاسي پوهه ورکړه، په حالات یې خبر کړه، په ځان یې خبر کړه، په دنیا یې خبر کړه. او دا روښودل چې تاسو لیک لوست وکړئ، تعلیم وکړئ، ځان پر مخ بوځئ او د نورو قانونو سره ځان سیال کړئ. نو دا پوهه یا دا شعور د ده یوه لویه لاسته راوړنه ده. او زما په نظر دا اوس چې موږ په پښتونخوا ایالت کې کم سیاسي پوهه وینو، دا د برکت دی، ځکه دا غورځنګ د شروفي بنسټ ایښودونکو یې دی چې خلک تعلیم ته وهڅول.
مخکې تر دې چې باچا خان د 1921 کال د اپریل په میاشت کې د خدایي خدمتګارانو غورځنګ جوړ کړي، هغه د انجمن اصلاح الافاغنا یا د افغان ځوانانو ټولنه او زلمو جرګه په نومونو ټولنې درلودې. وروسته باچا خان د ځینو نورو ملګرو سره د دې ټولو خورو ورو ټولنو په راټولولو سره د خدایي خدمتګارانو غورځنګ جوړ کړ. په دې تحریک کې د کلو بانډو خلکو برخه درلوده او د یوې نښې په توګه یې سرې جامې اغوستې، ځکه ورته سور کمیسې هم ویل کیږي. په جرمني کې د پوهنتون استاد ډاکټر وقار علي شاه چې په خدایي خدمتګارانو یې پی ایچ ډی کړې وایي،
اپریل 1921 دی په انجمن اصلاح الافاغنا دا تنظیمی جوړ کو چې لکه څنګه د هغې په اغراض و مقاصد کې دا شامل و چې د پښتنو خپلو کې د تربوروالۍ جګړې ورکېدل، په پښتنو کې د تعلیم شوق پیدا کېدل او د پښتو سره مینه پیدا کېدل. دا غونډې اصلاحي خبرې وې، دې کې لا سیاست نو هم. د دې انجمن اصلاح الافاغنا لاندې دی بیا آزاد مدرسې شروع کی ډیر زر، یعنی په سو میاشت کې دننه دننه درې نیم سوه څلور سوه ماشومان په انجمن په آزادو مدرسو کې شروع شو. خو دا اویاو پورې د دې څانګې په پښتونخوا کې ریکارډ باندې دي، جنکایم پکې وې، الکانم پکې وو. نو دې سره سره هغې ته کوم زور چې وو په پښتو پښتونوالۍ باندې وو، ورسره لکه اصلاح سیاست پکې لا نه دی راغلی. باچا خان و ټول عمر دا خبره دی ورېزو کې کولا چې د پښتنو باچا امان الله چې څه کوي مونږ لپاره کوي. لکه دای چې به قتل دی به کابل ته قتل، چې څه به کابل کې نوی قدم هغه پورته کولو، د هغې ستاینه به په سوسو کرته باندې لاندې کولا.
باچا خان خپل کارونه له وړو وړو ټولنیزو بدیو په لرې کولو سره پیل کړل. د بیلګې په توګه هغه غوښتل چې په پښتنو کې د ښځو سره سم سلوک نه کول او کسبګرو ته په سپکه قتل باید ختم شي. داود اعظمی په اړه وایي،
یولا یا نداف یا نایی یا سلمانی دا خلکو ته په ټولنې کې په بعد سره کتل کېده. دا ویل دا خو د ټولنې غړي دي، ټولنې ته یو خدمت کوي. دا د صنعت یا انډستري چې په انګریزي کې ورته وایي، دا هغه برخه دي. دا شان دا یولا نداف، نو د خپل بیا دا کار شروع کوي چې خلکو ته وښيي چې دا عیب نه دی که موږ کار وکړو، بلکې دا د فخر ځای دی چې موږ دلته سنت راولو، د خپل ټولنه پر مخ بوزو او خپل اقتصاد پر شو درو یعنی داس زغه سل چې د ځینی پېښې یا مسلکونه چې ځینی خلکو په بعد سر ګورته کتل هغه اصلاح سی او د دې ترڅنګ تعلیم راسي او د دې ترڅنګ د بدیو انتقامو هغه شخصینی داکسي ورکسي او تشدد چې ختم سي د نظر دا و چې ټولنه خپل پرمختګ کوي او یو ثبات راځي
د دې ترڅنګ بچا خان د کلی کور په غریبو ماشومان باندې د تعلیم کولو لپاره هم مټي را بډ وهلې د انګریزانو په وخت کې په پېښور او خواوشا سیمو کې خونځي بيخي کم او غریبو خلکو په کې سبق نه شو ویلې نو بچا خان د خپل دوستانو سره کېناست او په کلی کې یو خونځي جوړ ک چې د نورو ځوانانو ترڅنګ خپل بچي هم په دې خونځي کې شامل کړل کابل میشته لیکوال نورالحبیب نثاری په اړه وایي
دغه مانګو کې هغه د هندستان د جامعې دلی چې ورته ویل جامعې ملي دلی نه هغه دغه د دلی د جامعې غونډې یو آزاد ښوونځی تاسیس کړ دنیا ته کې خدلو چې افغانانو کې اصلاحاتو کې ریفورم وکړي چې دوی فکر را جوړ کړي په مدرسه کې د خپل کور کلي د پښتنو ماشومان شامل کړل هماغه ماشومان ته سبقونه درسونه ورکړل خپلو وطني استادانو هغه په ملي روحیه سنبال کړل او هغه چې کله د ښوونځي نه فارغېږي بیرته عمل ته استادان کیږي او بیا دغه وخت یعنې بیا په خپله یو پروډکشن کوي تولید کوي ټولنې ته تعلیم یافته کشر وړاندې کوي بیا د هماغو په مټ باندې خدای خدمتګار تحلیل
بچا خان لا لومړی سره د دینی عالمانو او قومي مشرانو په ملګرتیا پښتنو ته د خپل ژبې او کلتور سره د مینی کولو درس ورکاوه هغه د عدم تشدد په مټ د سیاسي کار او مبارزې له پیلولو مخکې د ټولنیزو بدلونونو او کلتوري پوهې په زیاتولو سره په خلکو کې د یو سیاسي شعور د رابیدارولو هڅې وکړې داود اعظمي دا هڅې داسې راپوګوته کوي
کلتوري په هوار کې ځکه دا د سیاست ترڅنګ کلتوري فعالیتونه درلوده مشاعره کولی ډرامې جوړولې د پښتون په نامه مجله درلوده نو دا خپل خلک هڅول چې پښتو ژبه ځکه په پښتو ژبه لیکلو کې او پښتو کتابونه ولولې کتابونه چاپ کې نو کلتوري سیاسي او تنظیمي شعور دا د هڅو برکت
د دومره ډیر کارونه او وروسته بیا سیاسي جلسی او ناستی د خدایي خدمتګارانو د غورزنګ له چتر لاندې کېدلې نو د دې تحریک مالی چارې چا سمبالولې تا پښتنه ډاکټر وقار علي شاه څه داسې ځواب وی
نو وخت په 1928 اپریل کې د انجمن بنسټ کې شیدو هغه وخت کې دا فیصله وشوه چې مونږ به اوس چندې خلکو نه نغواړو رومبه به دا ټول ممبران چې دي ارچا خپل وسته هغه چندې ورکي او که بیا یا ایم نو خپل مرګرو ته بیا یې داسې کور په کور بچندو ته نه ځي ځکه چې لکه خلکو د هندستان د سیاسي تنظیمونو سیاسي تحریکونو په نوم باندې ډېرې پیسې ورکړي دي اوس ته نه بدزنه شوې دي اوس دا خلک نورې پیسې ورکولو ته تیار نه دي نو په دې دي چې موږ د دوی په چندو باندې د خپل تنظیمونو شروع کوو هر سړی به چنده ورکي او ښه خبره ده چې څوک څومره ورکول شي په چا باندې زور نشته نو ممبرشپ فیس داسې پکې نو لکه د باچا خان یو چاچی وا هغه کونډه وا هغه نوم هم کونډه چاچی وو هغه 1000 روپۍ ورکې 1000 روپۍ هغه وخت کې ډېر شې لکه مختلف هغه د لیستونه چې تاسو ګورئ نو چا پکې روپۍ هم ورکړي دا چا پکې اتانې هم ورکړي دي ما د خپل ریسرچ سلسله کې ډېر خدای خدمتګاران انټرویو کړی دي سرفراز خان ناظم سرفراز به ورته وي بوبک 400 یو خدای خدمتګار مو د باچا خان سیکرټری مو هغه راته یعنی په قسمیت اور سره وی چې ویزډر غریبوم د مونږ ایس درک نه لګیدو په چې کله بس فلم د تحریک ته پاره نو یو سړی روټای او دو پیاز دا به مې د کور واغشتل او په دې باندې مونږه لګټول عمر تیر کړی دی باچا خان ورته وی چې ارسله به روټای غم خپل کوي نو پښتانه خو غریب خلک دي ارته ارسو کو خان نو کنه نو هغه به سړی روټای د چاته وس رسیدو ګوړه او چاته وس نه رسو پیاز دا به خپل اغشتا او تحریک خور کړی دی
Thank you. اوریدونکو تاسو له مشال ریډیو څخه د اتلانو خبرونه اورئ. باچا خان په خلکو کې دومره شهرت درلود چې د افغانستان له بلخ له شماله تر هندوستانه پورې خلکو لارې څارلې. د باچا خان لمسی او په اوس وخت کې د عوامین نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د خپل بابا په حق له لنډه موده وړاندې مشال ریډیو ته ویلي وو چې هغه د خلکو لپاره کار کوو، ځکه خورته له هر ځایه خلکو روان وو.
لیډران خو ډیر پیدا کیږي، خو زما خیال چې د پښتون قوم دا خوش قسمتي وه چې د باچا خان بابا اسې یو شخصیت ورته ورکړ چې د چا دونه لرې نظر لګېده چې دا دې نن دغه د سیاست نه 50 کاله اوسو چې هغه سیاست شروع کړو، نن ټوله دنیا ما هغه ځای لراغلې ده په کوم ځای باندې چې باچا خان بابا هغه وخت ولاړو. په هغه زمانه کې په 1928 او 1928 او 1928 کې یو لک رضاکار تیارول د عدم تشدد دپاره. نن په سوکیمان تیر کې چې چرته په دې دا دونه آباده کې که چا 15,000 را پیدا کړو نو ما خیال چې دا به یو معجزه وي.
داود اعظمی وایي چې باچا خان ځکه په لر او بر کې په لکونو ملاتړی درلودل چې هغه هر هغه څه کول چې خلکو غوښتل.
د ده ځانګړتیا دا وه چې خپل تلی هر سړی ته، هر کلي ته، هر ښار ته، هرې حجرې ته، هر جومات ته به خپل تلی، خبرې به ورسره کولې. خلکو ته به یې په ساده ژبه ویلې چې دلته پردي راغلي دي، زموږ پر هر څه قابض دي، دا زموږ وطن دی، دوی دلته حق نه لري، دوی باید چې ولاړ شي. دا ساده خبرې ورته کول خلکو سر په خلاصېدي، خلک په پوهېدل او د ده سره ملګري کېدل. او بل د ده ژوند خپله یو مثالی بیلګه وه د خلکو دپاره، ځکه د ډېر ساده ژوند درلود. د یو خان و، د یو خان د کورنۍ سره راغلی و، خو ده د یو مسکین سړي ژوند کوي. د هغه سره پر دسترخوان کښېناستي، د هغه ډوډۍ بیا خوړله، ساده ژوند یې کوي، ساده لباس یې اغوستي. یعنی ده د سیاسي مشر تر څنګ یو ډول د یو مذهبي مشر بڼه هم غوره کړې وه. یعنی کله کله سړی داسې فکر کوي چې د ته ځینو خلکو د یو پیر په سترګه هم کتل، د یو ملنګ په سترګه یې هم کتل. یعنی یو شخصیت دا و چې دی سیاسي مشر و، د شخصیت بل اړخ یې دا و چې دی د یو استانه، د یو بزرګ په توګه هم ځینو خلکو درناوی ورته درلود. یا ته د لیکي په خپل کتاب کې چې کله کله به ماته خلک راغله چې ما ته یو دم راوکه، ما ته خورده راکه، دا سړی ناجوړ دی، از ما زوی ناجوړ دی، ته پر دا باندې یو دم چوف وکه. ما ورته ویلې چې زه خو پیر نه یم، زه خو یو خدمتګار یم، خدای خدمتګار یم، زه د خدمت دپاره هڅوم او خپل هم غواړم چې د خلکو خدمت وکړم، خلک پر مخ لاړ سي، ژوند یې سم سي. او د نور قانونو سره د به د جرمني مثال ورکوي، ده به د جاپان مثال ورکوي، ده به د انګلستان مثال ورکوي، د برتانیې چې دا قومونه څنګه پر مخ تللي. خلک بیا هڅول چې تاسو هم کولای شي، هغه هم ساز خوندې، دوه لاسونه لري، دوې پښې لري، دوې سترګې لري، تاسو هم کولای شي که کوشش وکړي نو د هغو ځای ته ځان رسولی شي. داسې په ساده ژبه په ساده مثالونو سره خلک پوهول او هغه بیې رسول. خو په دې کښې یو لوی کمال دا و چې دی به خپله تلي، هر ځای ته به تللي، دی هېڅکله آرام نه دي کښېنستلي، هر وخت به ګرځېدي، پښې بهیې تڼاکې وي، پر پښو به یې درد و، د یوه کلي څه بل کلي ته، د یوې حجرې څه بلې حجرې ته خلک به یې راغونډول. یو وخت ویل کېږي چې یو لېرې یو دوه کوره وه، ده وویله چې راځي ورسو خلکو سره ووینو. ملګرو ورته ویلې چې دا خو دومره خلک نه ځي، په دې نه ارځي، یو دوه کوره دي. او ده ورته ویل په دا دوه کورونو کښې خو هم یو څوک اوسېږي که نه، نو هغه بیا مجبور سو ورسره ولاړه. یعنی د ده ښېګڼه دا هم وه چې جلسې یې کولې، جلوسونه یې کول، له خلکو سره لیده، تماس یې ورسره ډېر وه، په ساده ژبه یې په ساده ټوکو یې خلک پوهول او هڅول.
د مشال ریډیو د اتلانو د خبرونې اوریدونکو، د دې اونۍ د پروګرام وخت هم دومره و. بله اونۍ به د باچا خان او مهاتما ګاندي د سیاسي ملګرتوب او په سیمه کې د عدم تشدد د سیاست د بریالیتوب په اړه واورئ. اوس مو زه بشیر ګواښ په لوی خدای سپارم. خوشحاله او کامیاب اوسئ.